د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ده. ملالی بشیر د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، طالبان وای احمد مسعود او اسماعیل خان د طالبانو له پلاوي سره په تهران کې قتل دي. د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله خونزاده فرات سفر کړی او له دیني عالمانو سره یې لیدلی دي، او امریکایي او روسي چارواکو د پلان شویو خبرو په درشل کې په یوه مقدماتي غونډه کې سره قتل دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان د طالبانو له پلاوي سره په تهران کې قتل دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو پلاوی په دې لیدنه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې کولی شي هیواد ته راستن شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې ایران ته د سفر پر مهال د افغان پلاوی مشري کوله، له احمد مسعود سره د کتنې په اړه ویلي:
بله، له کمانډان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره مهم ولیدل، او ټولو تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي، او دلته هر چا خپل کور ده. موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجاد وو. هر څوک په ازادۍ سره راتلای شي، په خپل وطن کې وخت تیرولای شي. له نورو مهاجرینو سره مو ولیدل او له دوه کسانو سره مو ولیدل.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لیکلی دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد د راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمنه وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. له دې مخکې د مقاومت جبهې ته نږدې سرچینو او له هغې ډلې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د طالبانو او احمد مسعود د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په پیکن کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم نن استعفا وکړه. ښاغلی قائم پر ټویټر په یو بیان کې خپل استعفا اعلان کړی او لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپل دنده پرېږدي. هغه زیاتوي چې نه غواړي دا دلایل یاد کړي. څو اونۍ مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر او فوق العاده استازي غلام محمد ساقزی هم خپل استعفا وړاندې کړه، او پر ځای د دمرستیال نصیر احمد فائق پر دې دنده وګمارل شو. په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د طالبانو له واکمنۍ وروسته په یوه لنجمنه مسله بدله شوې ده. د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په یو شمېر هیوادونو کې پخوانیو سفیرانو په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ځینې نور د تنظیمونو استازولۍ کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده پرون فرات سفر کړی او هلته یې له دیني عالمانو سره لیدلی دي. ښاغلی اخونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو رسمي ویاندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي وای مولوي هبت الله به د اړتیا په صورت کې د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی مشر په کندهار کې استوګندای
علي خضر ملمن حفظ الله په کندهار ولایت کې اوسي، او هر ورځ په پلو چارو باندې مصروف یا علما کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
د طالبانو د لوی مشر په اړه ځینو سارونکو یو لړ پوښتنې لکه دا چې آیا هغه ژوندی دی که نه مطرح کړې وي، خو د طالبانو سرچینو له دې مخکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم د مولوي هبت الله اخونزاده د سفرونو خبر ورکړی دی. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پروي. د ایران د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یو سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په دې کار کې بریالی نشي، او زیاته کړه چې امریکا باید په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په اوږدو کې له خپلو تېروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ویل چې امریکا حتی له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته، خو طالبانو د زمري په څلورویشتمه واک ته له رسېدو وروسته په پرلپسې ډول ویلي چې امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحده ایالاتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هېواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شیرمن چې د امریکایي پلاوي مشري کوي بېګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف او روسي پلاوي سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې وویل دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. او امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې نیویارک ښار ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 13 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 22 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زموږ علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته یې د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې برخه کې کوم تبصرې لرئ، ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2450 او د واتساپ شمیره ده 00420221 2460. تاسو کولای شئ چې زموږ د سکایپ آدرس ته هم خپل پیغام راولېږئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمانی پر لور ماریا توتخیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. ماریا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. ډېره زیاته مننه، زه هم
خوشاله یم په سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته کبدی اړه واس چې مدني فعالیت په څه معنا وو چې تاسو کاوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتی چې یو بل انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، نو د دې خیر ښېګڼه لپاره یو سټیج حتمن مهم ده چې تر څو په هغه سټیج ته پورته شي او خپل فعالیت څرګند کړي. مدني ټولنې خپل هم هغه سټیج کېدلی شو زمونږ لپاره او موږ هم هغه تعریف ته درلودلو.
بله ماریا جان، ستاسو ژغ به قطع سو د بده مرحله که تاسو داس ځای ته وشوري چې سیګنال سم راسي. مهرباني.
اوس مې غږ صحیح دی؟
بله، و اوس سم سو ژغ مو او تاسو کولی شئ خبرو ته دوام ورکړئ.
سمد ما وویل چې هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترین لاره د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې لپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لرې، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې ورونه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دغه لاره بهتره وګڼله، او په دې لاره کې موږ خپل لومړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه وه چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. نو هغه یو څه نا څه وکړه چې څه د قناعت وړ دي او څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشه احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن موږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړي دي، او موږ په کور ناست یو، نسو کولی چې خپل د مېرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ښه ماریا جانې، که په دې اړه ووایاست چې ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و، په کومو برخو کې تاسو ډېر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عموماً په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نه شو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره موږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولی شي چې بهر لاړ شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زموږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې زه په ټولنه کې فعال.
ماریا جانې، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ. ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه عزت، مننه. خو د خیر په خیر
سلامت اوسئ. لیلا جانې، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یوه ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوندو لپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزې ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې له لارې فعالیت کولو، ځکه نیوکې زیاتې وي. موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې هم د تعلیم ځکه ما خپل د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل تقریبا شپږ استادان را سره چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي، داسې نه چې ما شخصا خپل اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش یخې و چې ته به ما له د میاشتې دومره معاش راکړې او زه دې استاد له ورکوم او شاګردان مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې، د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې. ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم ځکه دلته خو وضعیت هم خراب او بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات وو. نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره والې تاسو خدمت نه کوئ چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک وي. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید پاره برخه کې خدمت وکړو.
لیلا جانې، تاسو یادونه وکړه چې له خلکو څخه به مو پیسې ټولولې چې ځینو زده کوونکو یا همداراز ښوونکو ته معاش ورکوي، دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
اوس خو کرختیا روانې وای خورکۍ اوس زه د خپله د مشکلاتو سره مخ وم زیات ځکه ما هر څه پرېغوتل او له کور.
لیلا جانې، ستاسو ږغ د بده مرغه زموږ سره قطع سو. تاسو یاست؟ ستاسو ږغ موږ ته نه راځي. موږ به بیرته هڅه وکړو چې ستاسو سره تماس قائم کړو د تلیفون له لارې. زما همکار تخنیکي همکار ګوري. لیلا جانې، مهرباني وکړئ
خاطر پښتنه وکړه چې تاسو ولې اوس خپل فعالیت نه کوئ. دا چې دا چې خطر زیات شي نو پمدي خطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کېده نو دا غي نه یو څو ورځې مخکې هم ما ته اخترونه راکول شوي وو. ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل او هغې ما ته اختار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړي ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دپاره د اسلام لپاره خدمت وکړو نه انګلیسي کومه معنا نه لري. خو بیا هغې سره ما د واټساپ له لارې خبرې وکړې. ما ورته وویل مال هېڅکله ما زما کورس تاسې نه شئ تړلی، ما زه د خیر دپاره کار کوم، غواړم چې خویندې په یو ځي ته ورسوم. مال داسې تاسې تعلیم مخه نیسئ، مال لومړی راشي مکتبونه وتړئ، مال بیا زما کورس وتړئ. خو بس بیا په لنډو کې زما خاوند هم اختطاف شو ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډ وډ شو. هم دوه درې ورځې نه وباله دوه درې ورځو نه بیا په نورستان طرف کې همغې ځې نه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو. خو زه وضعیت له خراب شو بیا ما همداسې ډب کور مې پرېښوتو سره د کتابتونه تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ او د شپې مې بس راووتم. اوس نه کېږي مشکلات زیاتې ګورو وضعیت لکه چېرته وضعیت بېرته ښه شو انشاءالله بېرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ دپاره ډېره ناشونې ده که چېرته موږ تعلیم ونه کړو. موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو. زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یولسم صنفونو کې دي، په کورونو ناستې دي او ورکه ډېر زیات دردونکي حالات دی چې اوس موږ ورسره مخ شوي یو.
لیلا جانې، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دا ډول زده کړو په برابرولو سره آیا دا د اسلام خدمت هم نه دی چې نړۍ داسې فکر ونه کړي چې اسلام یو داسې دین دی چې د خلکو ژوند محدودوي، کنټرولوي او خلک تر ظلم لاندې نیسي یا یې ژوند تباه کوي، بلکې داسې یو دین دی چې د ټولو دپاره د سولې او آرامښت راوستلو دپاره دی؟ نو آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه دغه خلک چې تاسو یې پازابوله ستاسو ته تهدید کاوه دوی مو قانع نه کړای سوای چې ستاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل، ځکه د اسلام کې سپیشلی کلمه لري باید موږ د هغې د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې که طالب وي او که تېرو حکومتو دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغوی وو هم موږ د اسلام دپاره خدمت کوو، که دا دوی دي هم موږ به د اسلام دپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نخواسته کفار یو د دې کلمې نه انکار کوو، موږ مسلمانان یو. باید موږ د خپل تعلیم کوو که وظیفې کوو که هر کار باید موږ کوو، موږ باید د اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو. باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو. داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زمانږ په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونې نیول شي چې تاسو یعنې غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودرېږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دي کې به موږ څو یو ځکه سړی خپل خپل نظر لري او خپل خپل فکر لري.
مننه لیلا جانې لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اځم. ماریا جانې تاسو څخه به دا پوښتنه وکم په دې ورستیو کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چې پر حکومت باندې انتقادونه وکي په دې معنی چې د حکومت پښې وهلې په هر توګه باندې پر حکومت باندې دوی انتقادونه کولای سوی په هغه طریقه باندې کول او تر زورواکو زیات یې انتقاد پر حکومت ځکه کاوه چې د حکومت څخه نه بیریدل بلکې د زورواکو او سختریتو څخه بیریدل نو ځکه یې ډیر انتقاد پر حکومت کاوه چې دا د ځینو په باور یو لامل دا هم دی چې حکومت ډیر د ولس په ترمنځ شنوم نه درلود او ورسته یعنی د سقوط پر مهال باندې ډیر خلک د حکومت خواته ونه درېدل. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل د غي شاید پاتې شوم وغوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې وویشل شول ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو ته ښې دندې ورکړي او ښه معاشونه ورکړي تر څو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې ځکه همدغه ولس چې حکومت ته رایه ورکړې وه نو د حکومت یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همهغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګه به بدلوله او دا ادعاوې به غلطې ثابتولې ویل به چې دا خلک پیسې غواړي دندې غواړي د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لکه څه بد غوندې شو په روسي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغه ډېر په بد نوم باندې یادېده او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ولو د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوو. بل په روسي کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت په روسي وختونو کې اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو داسې بله ډله به هم نه وه خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د همهغه وخت د چارواکو یوه پروژه وه چې هغوی مخکې وړله زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسه یې همدغسې وو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت مخالف فانو د خوانه هم کوم دیو سره مشکل نه درلوده ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغه په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې بخه خبره سي چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغه یو میاش هم دا فعالیت نه وکړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان کې مختلفو برخو کې دي هغوی د دې داریږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سر پتره نه یوازې په داخل د افغانستان کې ګاونډیانو د خوانه هم هغو ټارګیټ شوي دي ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینی مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي خپل ادرس چاته نه ورکوي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه ښه مبارزه وه بدبختانه چې زموږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. پا په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینی مدني فعالان بیا بول سپکول دغه غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د گاونډیانو د خوانه چې غوی نه غوښتل په افغانستان کې د دې ځوانان وی چې د راتلونکو لپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښکاره کړي، دا ټول هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو او دغه کسان اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه یې مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلي په دې نوم چې د دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانې، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟ که په نورو ټکو پښتنه درڅخه وکم چې مدني فعالیت ټولنې ته څه شیګړه رسوي، ولې باید دغه برخه دوام کړی وای؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغه د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي اعضاب سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل دی ولست سره په ارتباط کی، هغه بدون د کوم مطلب ولست خدمت کول غواړي. سید چې هر انسان کار کوي یو د نس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولست د خیر ښېګړې لپاره به وړي. نو زما خپل خواله د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولست هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تیره شوه، نن افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بازی رونه پنی، دا ټول د همدې فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولته یو جرأت ورکړه د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثره میرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ و چې هغوی څنګه کولی شي د خپلو حقوقو نه برخمن شي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغوی کولی شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولی شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یاد هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر شپاړس اولس اتلس کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایئ چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدې مدني فعالیت برکت و چې افغانستان لپاره وکړ. بدبختانه چې دا نړۍ ودرول شو. اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې میرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لرې خبره ده، هغه درې تویل کېږي، حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه میرمنې وې چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام هغه اوس دوی ته نه حاصلېږي، نو دوی ځکه راوځي وایي چې موږ کار غواړو، موږ دنده غواړو، موږ خپل حقوق غواړو. یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف امارت هغه میرمنې په دفاترو کې تعینې کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست میرمنې په کې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده.
ماریا جانې وبخښئ چې ستاسو ژغ موږ ته قطر راځي او سم نه اورېدل کېږي. که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ او بیا به موږ ستاسو ژغ واورېدلی سو. بلې
زما غږ صحیح شو؟
اوس راځي ژغ مو، مهرباني وکړئ.
نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د میرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو. اوس اکثر میرمنې په داسې ځایونو کې عمارت د خوا نه تعینې شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپله عمارتي کارمندان ضرورت لري، ځکه میرمنې دلته پرېښي دي.
له بده مرغه زموږ رابطه له ماریا تو
تاسو
زه فکر کوم چې سیګنال خراب دی او زموږ او تاسو ترمن رابطه سم نه د قائمه ماریا جانی ک تاسو خپل موقعیت ته څه تغیر ورکې زه به خبرو ته دوام ورکم د لیلا افغان سره تر هغه وخت پورې به تاسو خپل موقعیت ته دوام ورکې تغیر ورکې او بیا به موږ خبرې کوو. لیلا جانی تاسو د ماریا جانی خبرې واوریدلې؟ دوی وویل چې شذې د انتخاب حق نه لري اوس مهال او دوی یوازې په هغه برخو کې استخدامیږي چې د طالبانو ورته اړتیاوي په هغه برخو کې نه چې د شذو زړه غواړي، یعنی که په د معلمي د پاره د شذې اړتیاوي طالبان به ورته د کار زمينه برابروي، خو که د ډاکټرۍ د پاره د اړتیا نه وینو بیا به یو شذ نس کولای چې ډاکټر سي. په دې معنا دا او د انتخاب حق او مدني فعالیت د جمهوریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. اوس چې جمهوریت لمنځه تللی دی په افغانستان کې، لیلا جانې تاسو د مدني فعالیت او د انتخاب د حق راتلونکي څه ډول ویني؟
دا خو په دې معنا وینم چې اوس خو برخه د چیرته په دې حکومت کې خو مدني فعالیت خو واقعیا ډېره سخته خبره که څوک مدني فعالیت وکړي، ځکه د هر کور که مدني فعال یا رور د خطر سره مخ دی او هر چا خپل فعالیتونه تړلي لومړی ما او بیا پسې نورو خویندو ورونو، ځکه موږ سره ډېر خلکو په ټولنه کې ګر سره غونډو خپل فعالیت پرېښی دی. دا که چېرته تېر اخور ښه خبره وکړه چې اوس کومې خویندې چې انتخاب دي هغه د طالبانو ورته ضرورت ده، ولې طالبان که چېرته یوازې هغه خویندو ته حق ورکوي انتخابي چې د دو ورته ضرورت دی، که چېرته په مجموعه کې د غونډو خویندو حقوقو ته کتلی نو د عموما مکاتب به یې خلاص پرېښی وي، ځکه زموږ زیاتره خویندې اوس په د تعلیم په برخه کې بوخت دي، تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي. نو هغې خور ښې خبرې ته اشاره وکړله، ځکه هغوی اوس دا ځینې خویندې چې انتخاب کړي د هغو ورته ضرورت دی، مګر د غونډو خویندو ته یې حق نه دی ورکړی. که چېرته همدا شان طالبان په دې برخه کې پاتې شي نو دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده، ځکه ځینې خویندې به په وظایفو باندې وي، د ځینې خویندو به کار جوړي او کومې خویندې چې هیلې لري امیدونه لري هغوی په کورونو کې ناست دي. ځینې خویندې غواړي چې باید خپل فعالیت وکړي، همدا مدني فعالیت، ځکه مدني فعالیت یو داسې سپېڅلي کلمه وه. باور وکړه خور کوي، ما شپږ کاله مدني فعالیت کړی دی چې ما داسې د زړه د اخلاصه فعالیت کړی دی چې دیهی مې د سار او ماهم ډوډۍ مې نه ده خوړلې، خو مګر د خپل ولس لپاره مې په هره برخه کې فعالیت کولو، ځکه ما غوښتل چې باید زه د دوی غږ ته انعکاس ورکړم، د دوی مشکلات درک کړم او دوی لپاره یو څه زمینه موږ برابره کړو. نو دا د اوسني حکومت کې که چېرې زما خو ته غوښتنه همدا ده چې باید غونډو خویندو ته په یو ډول باندې حق ورکړی شي، که هغه دوی ورته ضرورت لري او که نه لري. دا په دې معنی نه ده که چېرته طالب په یو برخه کې خزینه ورته ضرورت لري په هغې برخه کې دي خزینه کار کوي، او په کومې برخه کې ورته ضرورت نه لري باید کار دې مکوي، ځکه دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده. او زه بیا هم غږ کوم په طالبانو حکومت باندې چې باید غونډو خویندو ته په یو نظر وکتل شي، باید زر تر زره د خویندو مکاتب خلاص شي او هر خو که غواړي وظیفه وکړي، ځکه هر افغانستان کې هر کس مسلمان ده او د اسلام د مطابق او د اسلام د چتر لاندې باید خپل تعلیم وکړي، خپل وظیفو ته ولاړ شي.
لیلا جانی مننه. ماریا تو تاخیل هم زموږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل شوی ده. اوریدونکو له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو لنډه دمه کوو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ماریا تو تاخیل مدنی فعال لمش سره بیرته د تلیفون لاري وصل سوی ده. ماریا جانی تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې؟ دوی تاسو سره موافق دي چې شذو ته په داسې برخو کې د کار زمينه برابره ده اوس مهال چې یوازې طالبان ورته اړتیا لري، طالبانو ازادي راديو ته ویلي دي چې دوی ځکه شوه ته په مشخصو برخو کې د کار زمينه برابر وي چې دا یو نظام دی د دوی په نظر باندې او نظام چې په هر برخه کې وچاته ارتیا لري په هغه برخه کې به د کار زمينه ورته برابر وي. مدني فعالیت لکه موږ چې مخکې وویل او د شوه لپاره یا د ټولو وګړو لپاره د انتخاب حق د جمهوریت یو برخه ده. اوس چې جمهوریت نسته څنګه کېدلای شي چې مدني فعالیت دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت پرته له ولسواکي چې د ولس په واک وي پر چارو باندې پرته له هغه مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري، داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. زه خپل چې کله هم په ټولنه کې وم یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب تاکي یا کوم قیودات تاکي یا د دفاتر خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې دریږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته په بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک ستاسو مهرباني ستاسو همکاري ته ضرورت لري. نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي، دا بیا غلطه خبره ده. دا مونږ نه غواړو چې د چا زده کړو، دا مونږ د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي، ځکه زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان غواړي اوس چې زور کې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نسي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکومونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي، نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي په جمهوریت کې نشته، دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني، نو دوی اسلام نه مني، ځکه ماته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، هم هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپله ښځینه د دې حق لري چې خپل
بلې. زموږ رابطه یو ځل بیا له ماریا توتاخیل صاحب سره قطع شوه. د لیلا افغان څخه به پوښتنه وکم. لیلا جانی، تاسو د ماریا توتاخیل خبري واوریدلې؟ دوی یو مهمه برخه ته اشاره وکړه چې په دې ورستۍ کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت شوه ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همدارس د شنه بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کیږي په افغانستان کې د دوه عکسونه اوربان چاپ شوی دی، او په دغه کې لیکل شوی دی چې مسلمان میرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم ندی ویل سوی چې آیا هم د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی که یوازې دوی په دې خطر باندې دغه پوسټر چاپ کړی دی چې دا د دوی په نظر باندې کې دایس چې افغان شزی ومني، نو ځکه یې دغه پوسټر چاپ کړی دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې تکرار سو، شزی باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرای کې پر سر کاوا ټکرای دی پر سر کې او کنو نو چادری دی واغوندي، ځکه چې چادری هم یو داسې نه اوریدل سوی شی نه دی. شزو چادری اوریدلې د ځینو پر سر کړی ده.
بالکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادري کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم حجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم، خو مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک په سپکه یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، د موږ ته تربیه راکړې ده. موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ کوو، روژې نیسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي، موږ خپل فامیلي تربیه لرو. خو دا دې کومه خبره نشته، هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي، په حجا کې وګرځېږي، که هغه څادر په سر وي او که چادري په سر وي. هغه بیا د هغې خپله خوښه ده، ځکه اسلام په قرآن کې راغلي چې ښځه باید په حجاب کې وګرځېږي. یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کې ملوخي لګولي دي، دا په دې خاطر لګولي دا خود باندې فشار اچوي.
چې مگر یعنی خزینه ته بقا د ویر سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویریږو که خزی ته صادر پرېږدي او که چادرې پرېږدي ځکه دا د اسلام رویه ښه کار دی باید موږ افغانان یو باید په حیا او عزت کې چې وګرځېدو مسلمانان یو نو دا زموږ د ټولنې دپاره بهتره خبره ده ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي او بیا هغه خور چې وظیفه کوي هغه خور چې مدني فعالیت کوي هغه خور چې د ولس دپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې وګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وړي موږ به خپله په نارینه وو سره ګرځېدو حتی عسکرو ته به د هغوی د تشویق دپاره به ورتللو خو مګر موږ به په داسې جا کې تللو چې یوازې دوه سترګې مو به ښکاره کېدلې نور غوټ بدن به زموږ پټ وو په دې معنا نه چې موږ د ټولنې دپاره داسې کوو موږ خپل حیا لرو خپل عزت لرو باید چې ولس له خیر رسوو باید په حیا او عزت کې که چېرته موږ خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو دا زموږ دپاره ښه ده او دې مخورې یو خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه خکه زور ته ډېره زیاته خوشحاله مدني فعالیانو ته ځکه هغوی د ولس د مینځ خبر راوچتوي اوس هم ځینې ولایتونه دي چې لکه هلمند پکتیا لوګار خوست داسې ولایتونه دي چې باور وکړه د خویندو ژوند په کې ډېر تریخ ده ځکه هلته مدني فعالان نشته دی یوه څوارلس کلنه نجلۍ په دېرش لکه په څلوېښت لکه ورکول کېږي یو وخت ورته زه مخ شومه ځینې خویندو ما ته وژړل چې موږ که طالب ته ورشو عریضه وکړو طالب مو عریضه نه مني همدغه زاړه مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کومې نجونې به یا ښکلا لرو دا یا به ښایست یې وو ویل موږ دوره پاڅېږي موږ نکاح کوي خو مدني فعالان هغه کسان دي چې د ولس د مین خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فعالان پسې خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوي دي څه د طالب په طرف وو څه د حکومت په طرف وو هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس دپاره د زړه د تل نه خدمت کولو هغه د مشکلاتو سره مخ شوي نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځېږو دا زموږ دپاره بهتره خبره ده چې باید یوه خور په اسلامي ایجاد کې وګرځېږي
مننه لیلا جانې ماریا جانې تاسې واورېدل چې لیلا جانې وویل وایي مخکې هم افغان ښځو حجاب کاوه یعنې داسې نه وو چې دوی به پرته له افغاني دوده یا د پرته له څادره یا هغه څه چې د افغانانو رواج دی یا هغه څه چې د افغانانو په نظر باندې پرده او حجاب دی هغه مخکې هم دوی اغوستل دا چې حجاب اوس باید د زور کار نسی او په زور باندې پر ښځو ونه تپل سي دوی په دې اړه باندې هم یادونه وکړه تاسو مخکې د حجاب او د بینرونو خبره وکړه چې طالبانو په شعارونو کې لګولې دي او ښځو ته ویلي دي چې دا ډول حجاب باید وکړي په دغه بینر کې زه یو ځل بیا یادونه کوم اوریدونکو چې د دوو ښځو عکسونه لګول سوي دي چې ښځې خو موږ نه پوهیږو چې ښځې دي که نه دي خو دا عکسونه دي چې په یوه کې توره چادري ښکارېږي او ټوله ځان یې پټ دی هیڅ نه معلومیږي سترګې هم نسته پکښې کې او بل عکس د یوې شنې چادرې دی چې د سترګو دپاره یو دربچه یا داسې یو کړکۍ غوندې لري خو هغه هم نه ښکارېږي چې سترګې ستا پکښې کې نه دغه دوه عکسونه یې چاپ کړي دي و ښځو ته یې ویلي دي چې د اسلامي حجاب باید تاسو وکړي د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو د خوار مستسوی دی د دوی ویان مشته ویل چې په کابل شار کې دا بینرونه په دې خطر لګولې دي چې ښځې تشویق کړي او چې دوی باید حجاب وکړي بل خبرې دغه د پام وړ ده چې دوی وویل چې دا حجاب په دې خطر باندې دا عکسونه دوی لګولې دي چې دا د چادري او بکره چې دا افغان ټولنه کې چادري او دود یو فرهنګ ول دی خاطر دوی د عکسونه لګولې دي یعنی بیا هم طالبانو موږ ته تشریح نه کړ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر باندې د هغه اسلام لمخې چې دوی پیروان دي دوی تعقیبوي په هغه کې حجاب څه شي ته وایي دوی بیا هم د چادري او د بقره یو عکس موږ ته ولګاوه او دوی موږ ته وویل چې دا د افغاني ټولنه کې دود او فرهنګ دی نو ځکه دوی دغه را مخته کړ آیا د دوی اولین خبر هم دغه نه و چې دوی دود او فرهنګ پر ځای باندې اسلام ته ډیر یعنی اسلام ته ډیر ګوري د دین له لحاظه دوی باید موږ ته حجاب تشریح کړي وای نه دا چې دود سوای. نو ماریا جان تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري، خپل فرهنګ لري، او د هغې په مطابق کلونه کلونه کېږي، په زرهاو کلونه کېږي چې دوی په همدې وچه باندې خپل ژوند کړی ده. دوی نه خپل هم، زما په خپل شخصي فکر باندې، دوی نه خپله هم لاره ورکه ده، خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي د دوی د نظر نه. دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل، دوی د کابل پوهنتون په تالار کې یوه غونډه ونیوله، هلته داسې میرمنې د مدارسو نه راټوله کړې وې چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څو، چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې وه چې ډېره سختدریزي وه، ما هغه سې ایجاب نه و لیدلی. حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې ښځه ده او که سړی ده، دغسې شکل کې و. وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول، دوی لږ څه نرمي راوستله. اوس بیا د دې وزارت د خوانه، امر بالمعروف وزارت د خوانه، بیا هم دغسې بینرې جوړې شوې دي. پرون د دوی یو مسؤول کس هم وویل چې مونږ صرف توصیه کوو، نور که څوک یې مراد کوي که نه کوي هغه خپل کار ده، ولې چې چادري زمونږ په فرهنګ کې ده. زه پښتنه یم، زما نیا نیاګانو هم چادري نه ده کړې، نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي؟ زما د فرهنګ برخه نه ده، او زه پردی فرهنګ مخکې نه وړم. نو ته هېڅ حق نه لرې چې یو شی زما د فرهنګ برخه نه وي او ته ماته ووایې چې دا د افغاني فرهنګ برخه ده. چادري اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته، که دوی لږ څه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان ویم نه د بل ځینه راغلي. زموږ په فرهنګ کې څادر دی او مونږ همیشه مراد کړی ده، مونږ سرتور سر نه یو ګرځېدلي. حالتو ته په کتلو باندې که څه هر چا خپل شخصي ژوند ده، مونږ پرې کار نه لرو، خو د دوی ته زما جواب همدغه ده چې پخوا هم په افغانستان کې ایجاب مراد کېده.
فکر کوم چې په تلیفون کې کومه ستونزه د اوریدونکو د ماریاتو تخیل سره، یو ځل بیا زموږ اړیکه قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم وصل کړو د تلیفون له لارې. لیلا جانې، تاسو واوریدل چې زموږ دوهمې میلمنې ماریاتو تخیل وویل چې چادري د افغانستان فرهنګ نه دی، او د افغان ښځې تل څادر پر سر وي د دوی په خبره. اما آیا نه دي لیدل سوي چې په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې ښځو چادري هم کړې ده؟ نو بیرته بیا هغې خبرې ته راځو چې آیا باید دا په ښځې پورې نه وي چې دا غواړي چادري پر سر کې که څادر؟
دا د هر یو ګون خپل دا وبخه خورکې ګوره، دا خپل ګوندونه دي او هر یو خپل دود دستور لري. داسې نه چې یو ولایت بل ولایت پرتله کړو، ځکه دا هر چا خپل دود دستور دی. اوس زما په دود او دستور کې زه هم چادري کولی شم، هم بوکړه کولی شم، هم څادر کې ګرځېدلی شم. دا زما خپل شخصي ژوند ده، همداسان مې د کورنۍ راسره خوښه ده، ځکه زما په خاندان کې، زما په کورنۍ کې که چا چادري کوله څادري کوم، که چا څادر په سرولو څادر ورسره په سرم.
یعنی د زور کار نه دی، یعنی ستاس په نظر د زور کار نه دی ستاس په کورنۍ کې؟
نه، دا د زور کار نه دی. نور هغه بل زه داسې وایم چې باید خویندې تل باید په حجاب کې وګرځېږي، که هغه چادري کوي او که په دا په دې معنا نه ده چې یو خور دې چادري کړې دي او نورې کارونه وران کوي. دا په دې معنا نه ده چې یو خور دې لوس مخ ګرځېږي، څادر دې په سرې، مګر هغه به یو ښه نوم لري، هغه به یو ښه شهرت لري، هغه به یو ښه فامیل لري، هغې به ډېرې ښې کړنې کړي، هغې به د ولس لپاره ډېر ښه کارونه کړي. یوازې په چادري او د څادر خبره نه ده، ځکه حیو عزت چې دی هغه الله تعالی خلکو ته ورکوي. په څادر او په بوکره کې باندې حیو عزت نه ده چې انسان دې څادري واچي، بس دا حیاداره ده. خو یو خور په بوکره کې وګرځېږي هغه هم حیاداره، خو یو خور څادر په سر نه کوم نو دا بې حیا ده. دا فامیلي تربیه ده، باید هر کورنۍ چې هغه دا اوس حق لري چې خپل اولاد په ادب او په تربیه کې د کور نه بیرون وباسي. دا د زور خبره نه ده چې زه صادری نه پسروم، پټه پسروم، په هیو عزت کې ګرځېږم، د دې ولس لپاره د خیر کار کومه. که چېرته ته په ما باندې چادري واچې او زما نور کارونه غلط وي، نو ته به څه کولی شي؟ آیا د دې کارونه به تاسې ځان خبرولی شي که یو خود په صادري کې ګرځېږي او د هغې کړنې غلطې وي، نو د هغې مخه به تاسو نیولی شئ؟ که دا هر څوک کوي نو دا خپل فامیل شته دی چې باید خپل مور پلار خپل اولاد له ښه تربیه ورکړي. نور دا د زور خبره نه ده چې یو خود یا صادری ته سری یا دې بوکرا چې دا د زور خبره نه ده که زما خوښه یې صادری کې ګرځېږم که خوښه مې پلوپټې کې ګرځېږم. ما باندې په زور باندې څوک یو کار نه شي کولی.
مننه لیلا جانی. اوس هم بیرته ماریا تو تخیل لمر سره وصل سوی ده. ماریا جانی تاسو ووریدل زموږ میلمنه لیلا افغان په دې نظر ده چې د انسان عزت په چادری پوري نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې په د زور کار آیا د خلکو خوشیږي کنه چې په زور باندې یو کار ور باندې وسی؟
دا خو معلومه ده چې زور کار نه نتیجه لري او نه د خلکو خوښیږي چې پې عملي شي. و هر څومره چې د زوره کار اخیستل کېږي د هغې په وړاندې اوس اولس عقدهیي کېږي. سبا حالت په یو ډول نه وي، اولس بیا تر دې غلطو کارونو ته لاس اچوي. نو زه خو چې فعلا ګورم دا خلک داسې د زوره تروسه زموږ سره کار نه ده اخیستلی، خو د دوی دغه امر او کول او تبلیغ کول دغه یره موږ ټولو ته پیدا کړې ده چې کېدی شي دا خبره زور ته لاړه شي. اوس که دوی زور نه کوي آینده کې زور زموږ سره وکړي. خو زما وینا هم دا ده چې د افغانستان میرمنو تل خپل شجاعت ښکاره کړی ده، خپل حیا ټولې ټولنې ته ښکاره کړې ده، جهان ته ښکاره کړې ده. هیڅ افغانه میرمن داسې نشته ده چې هغه د بې حجابۍ ته خوشحاله شي که هغوی په هر لباس کې دي. خپل هغه فرهنګ، خپل حیا، عزت، خپل فامیلي تربیه ساتلې ده. نو زور کولو ته سوال نه پیدا کېږي چې دوی د افغانو میرمنو سره زور وکړي. او بل اوس خو نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، افغان میرمنې د دې وړتیا لري چې په خپل کلتور کې، په خپل رسم رواج کې، په اسلامي حجاب کې د نورو نړیو میرمنو سره سیالي وکړي. دا چې دوی میرمنو ته وخت په وخت مزاحمت کوي، د هغو ذهن خرابوي، هغوی ته غلطې خبرې چې د هغو چې خوښې نه دي خو طبعا غلطې دي وایي، نو دا میرمنې خپله هغه جرأت چې دوی اوس نن لاسته راوړی هغه د لاسه ورکوي. نو دا به صحیح لاره نه وي چې کومه دوی غوره کړې ده او په چل هنر باندې د افغانانو سره مخکې ځي. دا یوه چالاکي ده، دا صداقت نه ده. مونږ فکر کوو چې دا خلک به اوس په دې شلو کالو کې ډېر زیات بدل شوي، چون دوی په مختلفو ملکونو کې اوسېدل، په قطر کې، په هر ځای کې. دوی به اوس دا وایي چې نه، لکه څنګه چې عرب د ژوند حق لري او همهغسې دوی میرمنو ته حقوق ورکړي دي، نو دا اسلام خو ماته د دوی نه راغلی، نو زمونږ دا خویندې ولې د چا نه کمی دي؟ نو دوی به یو څه زده کړي، یو څه تغیرات به راغلي. ولې دوی چې بیا وایي چې ایجاب چې دا اسلامي ده او چادري زموږ فرهنګ ده، دوی نه خپل نه ایجاب تشریح کولی شي، نه خپل فرهنګ تشریح کولی شي. دواړه سره مکس کړي دي او په دې چل باندې میرمنې ګنګس کړي دي. هغوی نه پوهېږي. او همدغه علت ده چې هره میرمنه کوشش کوي چې وطن پرېږدي او د دې وطن ووزي. که نن زه وطن پرېږدم، بله خور وطن پرېږدي، نو دغه وطن آخر څوک به جوړوي؟ څوک به مخ ته وړي؟ راتلونکي نسلونو ته به څوک یو کار کوي؟ خو موږ خو غواړو چې په خپل وطن کې پاتې شو. که دوی په دغه رقم باندې مخکې ځي، زه فکر نه کوم چې یوه خور هچ هغې تعلیم کړی او نن زموږ ټولنه ورته ضرورت لري، هغه دې په دې ټولنه کې پاتې شي.
بلې، د یادولو وړ دا بولم چې طالبانو ویلي دي چې دا د دوی د خوا څخه دغه د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې کوم پوسټرونه یا بینرونه ځړولي دي د ښځو د حجاب په اړه باندې، دا یوازې تشویقي بڼه لري. خو د طالبانو د مخکنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو باندې چادري تحمیل سوې وه او په زور ورباندې اغوستل کېدله. کله چې به دوی له دې کاره سرغړونه کوله، په عام محضر کې به ښځې وهل کېدلې. طالبان وایي چې دا ځل به هغسې نه کېږي، خو ښځینه اورېدونکو او ډېری هغه افغانان چې موږ ورسره خبرې کړې دي د خپلو راپورونو لپاره، دوی وایي چې دوی بیره لري چې یو ځل بیا به له دوی سره هغس چلند پیل سي، ځکه چې دوی ځینې نور موارد یادوي چې طالبانو بیا هم ثابته کړې دوی ته، د دوی په وینا چې د تیرې دورې پر مهال ښځې او نجونې له زده کړو راګرځول سوي وي، او یو ځل بیا هم دا کار وسو د ښځو پر وړاندې، د نجونو پر وړاندې باندې چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکول کېږي او هغوی پر کور باندې کښېنول سوي دي. ښځینه محصلینې شکایت کوي چې دوی غواړي خپل تعلیم بشپړ کړي، خو دغه زمینه نه ده ورته برابره سوي. ګڼ ښځې له کار څخه بېکاره سوي دي او دوی بې وظیفې پر کور باندې ناست دي ډیری نور یې د تهدید سره مخامخ دي او د هغه چې د تهدید سره مخامخ نه دي د بیر څخه دوی پر کورو باندې کښېنستلي دي ځکه دوی بیر لري چې طالبان به یو ځل بیا پر دوی باندې د دوی ځپنه پیل کړي. طالبان وایي چې د ښځو د کار او د زده کړو په برخه کې به دوی یوه لایحه رامنځته کړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد همداراز موږ ته وویل چې یوه شورا به د عالمانو پر دې باندې کار کوي چې د طالبانو حکومت باید څه ډول پر مخ خپلې چارې پر مخ یوسي او په دې برخه کې به د ښځو چارې هم شاملې وي چې ښځې باید څه ډول د دوی د حکومت د لایحې مطابق کار او زده کړې وکړي. موږ چې له دوی څخه بیا پوښتنه وکړه چې دغه لایحه تر کومه ځای رسېدلې ده دوی وویل چې لا هم پر دې لایحه باندې کار روان دی. نو لیلا افغان له تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې دا ډول لایحه څومره مرسته کولای سي چې د ښځو چارې پر مخ ولاړې سي دوی بیرته د کار زمينه ورته برابر سي یا زده کړې وکړي؟
چیر ته دا نه جوړ شي او د لکه څنګه د تیر حکومت بصیر خوند ته حق ورکول شوی وو او که دا لایحه همداسې مطابق وي د تیر حکومت بصیر باندې انشاءالله یو څه ښېګڼه به لاسته راوړي او که نه یوازې داسې چې په هغه ځای کې چې د طالب ضرورت وي او خویندې د وظیفو دپاره مقررې کړي نو بیا هم د خویندو ستونزې زیاتې دي ځکه د خویندو ستونزې څوک رستګي نه شي کولی ځکه زه خپله ښځینه یم زه د ښځو د حال نه زیاته خبره یم زیاته ګرځېدلې یم د خویندو مشکلات ډېرې دي لومړی خو د کورني مشکلات چې خویندې لري هم را نسبت نارینه نه لري خویندې زیات مشکلات لري که چېرې دغه شان یو لایحه برابره شي تر څو غونډو خویندې ورکې برخه واخلي لکه څنګه چې په تېر حکومت کې هر خور حق لرودلو چې باید تعلیم وکړي هر خور حق لري چې باید وظیفه وکړي یو هغه خلک چې د فامیل لخوا تعلیم ته نه پرېږدي هغه بیا نه طالب څه کولی شي او نه حکومت هغه در چې فامیلي تربیه ده او د فامیل خوښه ده او که چېرته لایحه په داسې ټکو سره برابره شي چې د غونډو خویندو حقوقو ته پکې رستګي وشي دا به د ټولنې لپاره یو مثبته وي او که نه یوازې د یو څو محدودو نفرو دپاره یو د یو څو محدودو ادارو دپاره وي نو بیا هم مشکلات شته.
مننه لیلا جانی. ماریا جانی تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې په د طالبانو دغه لایحه باید د ټولو ولایتونو لپاره وي او ټولو ښځو ته حق ورکول سي چې په برابره توګه باندې دوی د کار او د زده کړو انتخاب ولري؟
زه خپله شخصا په دې فکر یم که دوی په لایحه په نوم باندې یو شی باندې ولس غلطۍ دا به صحیح خبره نه وي ځکه د اول نه د ښځو په اړه د دوی نظر صحیح نه و ځکه د دوی د راتګ سره اول د ښځو وزارت وتړل شو نو حقوق بشر وتړل شو نو همدغسې اوس هېڅ داسې مرجع نشته چې ښځې لاړې شي خپل مشکل وایي. حتی زه تاسو ته د یوې واقع شاهده یم درته وایم چې یوې ښځې خپل شخصي مشکل درته لرلو او زه ته لاړله کله چې امیر ته مخامخ شو نو دا په چوکۍ ناسته وه امیر په چوکۍ باندې ناست وه امیر هم یو مولوی وو نو امیر صاحب اول ورته وویل ته د چوکۍ نه ښکته شه په فرش باندې کینه بیا خبرې وکړه نو چې دوی ښځو ته په داسې نظر ګوري چې هغه په چوکۍ د کیناستلو حق نه لري د ده سره چې غږېږي باید په فرش باندې کینې وغږېږي نو دوی به زموږ دپاره د کار څه لایحه جوړه کړي خو هماغه محدودیتونه به وي اسې ناچیز کار به وي ټولنې ته به په دې باندې قناعت ورکړي چې مېرمنې شته دي خو هغه کار به نه وي کومې چې مېرمنې غواړي. مېرمنې اوس هغه نه دي د افغانستان چې دوی کوم فکر ورته کوي. نن مېرمنه یو وزارت مخکې وړی شي سفارت مخکې وړی شي یو معینیت مخکې وړی شي ولایت مخکې وړی شي چې هغه د دوی په پالیسي کې اصلا نشته. که دوی په هغه سې لایحه جوړوي چې صرف یوه ښځه کولی شي او چېرته مامور غوندې عادي وظیفه ولري دا بیا د ښځو حق نشه چې دوی ورکوي. نو زه فکر نه کوم او خوشبینه هم نه یم چې دوی به موږ ته هغه سې دندې راکړي لکه موږ چې په جمهوریت کې درلودلی.
ډیره مننه ماریا توتاخیل صاحب چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. نورې پوښتنې هم ستا خو د وخت اجازه نه راکوي بل ځل به بیا له تاسو سره خبرې کوو. له لیلا افغان او ماریا توتاخیل څخه په مننې اورېدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ਕੜਵਾ غاڑے ہار گل میں زکو کڑو زمایا رشیرنا سستا د غاڑے ہار پدر کے دے کڑی گم یمستا پین کی زار گل میں زکو کڑا گل میں زکو کڑا خبری نغمد بل بلا نکڑی شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہم د سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری کوی ہم کوکڑا گلمیز کوکڑا